شما لیسانس هستم و همچنان در بخش ورزشی هم فعالیت هایم داشتیم به صورت ورزشی که از ولایت سمت شمال داشتم و در گذشته فعالیت هایی بود که خصوصا در قسمت زنا بود، ولی حال هم بعد از حکومت طالبان هم نیز فعالیت هایی در قسمت کارکلا برای زنان.
تجربه شما در مورد مکتب خانگی و هوشمند چی است؟ یعنی شما چگونه مضامین دنبال میکنین؟ برای از اینکه نصاب تعلیمی سابق اوقدر به گفته بعض یا موافقانه نبودن، یعنی مضمون زیاد و کسایی که از او مکتب مبرامدن اوقدر نتیجه خوب نمیگرفتن، تنها کسایی نتیجه خوب میگرفتن که خودشان زحمت بکشن و خودشان زیادتر درس بخوانن و کمک بیرن از این قبیل مسائل. شما که یک مکتب خانگی هوشمند دارین، چه قسم یک نصاب تعلیمی میره تعقیب میکنن؟
البته در این مضامین مکتب از جمله مضامین هایی که مهم استن مضامین ریاضی، کیمیا، فیزیک و همچنان زبان انگلیسی یا مضامین هایی که برشان تدریس میشه برای آمادگی کنکورشان، گرچن که دو سال از زمین دکتر خانم های اکتداشان امتحان کنکور ندادن، ولی امیدوار هستن که در آینده امتحان کنکور بتن ولی آمادگی میگیرن این قسمت مضامینشان.
فعلا شما چند نفر شاگرد دارین؟
در مجموع دو صنف هست که یک صنف هم تعداد 13 نفر می باشه و صنف بعدی هم نیست 12 نفر هست. اگر البته صنف که 13 شاگرد داره از صنف های 7, 8, 9 هست و صنف به دومی شما البته صنف های 9, 10, 11 هست و تلاش بری داریم که صنف هایی که خود صندوقتر خانم هایی که در سنفای ده یا یازده دوازده سن چون مضامینشان خیلی هم مهم است و در یک قسمت برشان تنظیم بکنه، ولی مشکلات اینجاست که کمبود مکان داره. ما یک مکان مناسب در قسمت آموزشی دفتر خانه ما نداریم که برشان تهیه بکنیم تا یا درس بخونن، ولی این یک مکانی که من به درسشان ادامه میتم و دیگه امیدواری داریم که بتونیم مکانهای دیگری ما ایجاد بکنه و شماری از دفتر خانه ما در فایم رابطه باز ماندن اگزامینه ای برشان و سایی چه تا با درسایشان ادامه بتن.
خب منظورم از این ریفرم قسمی بود که به طور مثال شما فعلا مکتب هوشمند میگین، یعنی آنلاین هم از بعض مضامین میتونین استفاده کنین، یعنی معلم صاحبا آنلاین درس میتن یا ای که حضوری میاین در صنف؟
فعلا درسایشان حضوری است، ولی ما هم درسای آنلاین هم داریم برای اکتیاز که دسترسی برای اینترنت و صفحات مجازی دارن، ولی اکتیاز که دسترسی برای تلفن و همچنان برای اینترنت ندارن برشان حضوری در تدریس میشن، ولی درسای چیرمانوی نمدارم که اکترابی بیشتر بود قسمت و درس میخونن.
خب در مورد ریفرم گفتیم که اگر قسم تدریس شوه که مثلا به طور عاجل کسایی که بتانه در شفاخانه ها کار کنن یا در خانه ها رسیدگی کنه و من حیث یک قابله به طور مثال به یک مریض بتانن کمک بکنن، از این قبیل مسائل هم کدام کورس واری یا کدام درس واری امکانات در نظر گرفتین که خانم ها بتانن با امکانات کم خود در اطراف و اکناف افغانستان به فامیلایی که از خدمات صحی برخوردار نیست یا از اطفالی که از خدمات صحی برخوردار نیست کمک بکنن؟
در واقع تا هنوز با تیمی سیار صحی که باید ما در نظر بگیریم در دست نگرفتیم، ولی امیدوار هستیم که در آینده زمینه را مساعد بخوزیم تا یک تیم سیار صحی داشته باشیم و زمینه زیرا برشان مساعد بکنیم که با سیداد در خانم ها کلیت قابل سیدار هم هستن که در خانه ها بسر می گونن زمینه را مساعد بکنیم تا با سوالی های بسر بکنن و بتانند از بخش سیدی چون دیگر از سرگاندان ما را مستفید بسازن، ولی تا هنوز در دسترس نگرفتیم چون که زمینش برای سید هم داریم و مقصه که داریم یک روان بسیار کوچکی را که آغاز کردیم در دسترس نیست داریم، انشاءالله در آینده این موضوع را در نظر خواهیم گرفتیم.
بله به طور مثال دکتر صاحبا آنلاین در زیاد هستن، یعنی میتونن از طریق آنلاین تصویری نشان بتن چی کار باید شون، مثلا یک زخمی را میبینن چی کار باید بکنن، مثلا یک آتش سوزی میشه خانه میسوزه چطور میتونن رسیدگی بکنن، از این قبیل مسائل ترینینگ و ترگپا در سطح بین‌المللی بسیار زیاد میشه چون در افغانستان دکتر نیست، شفاخانه نیست، کلینیک نیست، در بسیاری جاها در ولایت ها به او اگر یک کورس واری شوه و یک کسایی که در این مورد مثلا مشکلات اقتصادی باشه، خود محل اگر در بین خود پول جمع کنن که چطور مثلا پانسمان بگیرن، چطور مثلا کمک کنن، از این قبیل مسائل سرش هیچ فکر کردین یا نه؟
در واقع خوب هست، در بعض جاها همچون رچاپا و چیها گرفته میشن براندن، ولی امیدواری از دیگه دارم که زوری باشه چون بهتر است و تیلویزیون هست که دسترسی ندارم برای اتفاق مجرد سیستم اینترنتی ها، ولی آنلاینی هستم بعض رچاپا و اقسمت گرفته میشه در بخش سیهی بعض معلومات ها مربط هستم در دسته آنلاین نمی هست، ولی مشکلات مردم همروزه بیشتر است و قدر شد توانایی استفاده هم نداشته باشن که پرداخت اینترنتی داشته باشن، ولی بیشتر خوبشاری به این دارن که حضوری باشه بهتر از شما که میتونن مشکلات را حل بکنن، ولی در اکثریت جاها هست که به طور آنلاین درس داده میشه، بخشای صحی بخشای مختلفی که خصوصا مردم ضرورت داره برایش آنلاین دارم اکتداد البته ایدام ها میکنیم نسیده، ولی مدواری زیره داریم که اگر شرایطی سیلی بیشتر خود پر شده به یک از آنلاینی کرده بکنه حضوری رو داریم، مردم اگر از این قسمت مستفید شوند بهتر است.
مشکلات اقتصادی از این چطور میشه؟ یعنی خود کتاب قلم کاغذ کار دارین مصرف داره، این مصرف چطور تامین میکنین؟
در واقع خوب وقت کمی یک کاری که بخوایم انجام بتیم، ولی او رو در نظر میگیریم که چه مصارف و چه حد مصارف دارم، ولی تا محد توان ما کار میکنیم و مقرار به توان ما بوده که حداقل مواد لازم که برای مدرش نیاز بوده جلسات دانش آموزان قرار داریم و با دفترشان ادامه میتن تا مو حد توان ما که در ابتدا مدیری که در قسمت آموزشی به دختر خانه ما داشتیم بوده که زمینیش هم مساعد کردیم تا دختر خانه ما مستفید شوند.
استادایی که درس میتن اینا از شما دستمزد طلب میکنن یا همونطور داوطلبانه درس میتن؟
در واقع ما پیش از اینکه تعداد از مکتب ایجاد بکنیم با تعدادی از دوستا همکاران و صحبت داشتیم و او در هر قسمت در حد توان همکاری کردن، خصوصا در قسمت تدریس، در قسمت بعضی موادهایشان همچنان مکانی که تدریس میشن و همکاری کردن، در مطابق از این بود ما مکتب را ایجاد کردیم و همچنان اصولا در قسمت دوم همکاری دارن و او به طور رایگان و مرزو به دستشان ادامه میتن و
در رسانه ها طرف طالبا ادعا کردن که اگر بعضی کسایی که بیکار شدن از خانما در خانه نشستن اما تعدادشان برشان ماش پرداخته میشه، این تا چه حد درست است؟ شما اگر بیکار شدین بر شما دولت ماش پرداخت میکنه یا نه؟
خب نایت کارمندوی که البته در ادارات زیر سلاح خوصن وزارت های یا کار میکردن از مقدار ماشی کار ناچیزی برشان داده شده، ولی در کارمندان و مومنی که بوده برشان ماش پرداخت نشده، از مدت که از وظیفه بیرونشن دوباره برگشتن به وظیفهشان و از طرف طالبا منفک شدن و افراد مرتبط و طالبا به جایشان گماشته شده و تیده بسیار کم میده در ابتدا برشان ماش دادن و تیده که البته خصوصا مامور یا بودن ماش برشان پرداخت نشدن و تا دوباره اجبار هم ندارن که دوباره به وظایفشان طرفهایشان برگردن.
خب در مجموع به نظر شما چقدر امیدواری هست که مکاتب دوباره بر روی دخترهای بالغ باز شوه یا به فاکولته ها پوانتون ها اجازه داده شوه؟ شما تا چه حد امیدوار هستین؟
خب اضافه‌تر از دو ساله که دخترخانه ما از درس تعلیم ماندن، خصوصا به خانه هایی که در قسمت حجابشان کردن در قسمت پوشش و یا داشتن درشان ادعاشان کاملا نادرست، در حال که دخترخانه ما حتی ادعای طالبان هم پذیرفتن گرچن که به حجاب نبودن، اگر برشان هم گفتن که ما به هر نوع کوشش کردیم که برای ما حکومت حمایت اسلامی بگذاره ما قبول میکنیم، ولی اجازه بدن که ما به درسهایمان ادامه بدیم. اضافه تر از او باز بهانه مزامین های مکاتب و خصوصا مزامین هایی که تدریس میشه کردن که مزامین های تدریسی البته وزارت معارف مشکل دارن که باید تغییر داده شه، در حالی که نصاب قبلی آموزش افغانستان هیچ مشکل نداشت و نظامی البته نصاب آموزشی غربی نبود، یک نصاب بود که مطابق شده بود و هیچ مشکلی هم داشت، ولی با این بهانه ها دو سال است که بیشتر از دو سال است که آموزش برای دخترخانه ما محروم است و امیدواری از ایرم نداریم که حکومت زمینه تدریس برای دخترخانه ما مساعد بسازه. البته مطمئن به سایشان ادامه بودن.
شما کسایی که در افغانستان همونطور مکتبای خصوصی دارن در بین خود کدام ارتباط دارین از طریق رسانه های اجتماعی یا از ارتباطات مثلا واتساپ و از این قبیل مسائل کدام مشوره در بین خود دارین، صحبت میکنین، چی فکر میکنین که چطور رشد کنه این مکاتب خانگی و هوشمند؟
خب در واقع خب دیزیاری است که در بعضی دولت ها مثل مکاتب خانگی که موجود کردن هست که در خانه ما اعتیاد درس میخوانن، ارتباط ها و تماس های دارن برای هم بایشان و وزیرات یک دیگر خود را شریک میسازن. اما منتظر هستیم که در سال نو جدید چی میشه و آیا امکان بازشان مکاتب ها دانشگاه ها برای دختر خانم ها هست یعنی. ولی به می امیدواری منتظر هستیم که شاید باز شود، یعنی یک دفت میگه باز من میشه ولی یک دفت میگه باز میشه، ولی امیدوار از یک که باز شود بتونه دختر خانم ها با درساشون بدم ها بتونه. ولی یک دفت میگه که اگر نصاب آموزشی افغانستان تغییر بکنن شاید تعداد بیشتری برای از این درس ها البته وازه درس های مکاتب و درس های دانشگاه را نخوانم شاید پیدا بکنم، ولی یک تعدادی که امیدواری داره برایشان مهم نیست که مضامین هایشان تغییر بکنه، ولی در سال دیدی هستن که حداقل هر نه بعد نه همیشه در دروازه دانشگاه و مکاتب باز شد تایی که در درسشان ادامه بودن. ولی تغییر نصاب آموزشی افغانستان خصوصا در از طرف یک حکومت که سابقه درستی ندارن و این خودش یک فاجعه است برای مردم افغانستان. ولی شاید تعداد زیادی از اگر آغاز هم شود و اگر باز هم شود باور من بیستیم که تعداد بسیار زیادی از این درس ها مسافر نخواهد شدن.
شما چقدر توقع دارین با این زحمات که شما میکشین در رای تحصیل دختر خانم ها جوابگوی تقاضای مردم افغانستان باشه؟ برای از اینکه از نصاب تعلیمی وقتی صحبت میشه مثلا بسیاری از کسایی که سابقا فارغ شدن از مکتب و اینا حتی از فاکولته ها در خارج بسیار زیاد به مشکلات دچار میشن، نمیتونن به مو مکتب دلخواه خود برن، به فاکولته دلخواه خود برن، مثلا زبان نمیفهمن، مثلا مضامینی که خواندن قابل قبول نیست. حالا دنیا تغییر کرد، بسیار زیاد تغییر کرده دنیا، از او خاطر یک چطور میشه که این جوانا چطور میتونن نظر به عصر زمان که در حال در دنیا هست تکنولوژی قدر پیشرفت کرده تحصیل بکنن به او اساس مضامین تدریس شوه؟
در واقع بله، اگر این زمینه مسائل شود که تا مضامینه هایی که واقعا مفید است و ای که از او بتانه دختر خانم ها خصوصا جوانان بهره ببرن و مشکلی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نداشته باشن برایشان تامین شود. ولی مشکلات نیست که متاسفانه زمینیش مسائل نمیشه و بیشتر امیدواری کردن که اگر نصاب تغییر بکنه خصوصا باز نصابی که امارت اسلامی باز دارن قطعا قابل پذیرش نیست و شاید هم مشکلات زیادی داشته باشن. از اون روز امیدواری زیاد دارم که حداقل در درس‌های علوم اصلی باید تدریس شود که تا محصلین دانش آموزان یا مشکل نداشته باشند. بیشتر با نصاب تعلیمی که تغییر میکنه این قطعا خودش یک مشکل بزرگ و فاجعه است که آینده برای دانش آموزان و محصلین تلاش و زحمات که در پروسا میکشند نیست.
خب در شرایط توقع شما از جامعه جهانی چی هست؟ یعنی اونا میگن که ما کمک میکنیم، از تحصیل دختر خانم ها دفاع میکنیم، اما چطور شما راضی هستین تا حال از کارهای جامعه جهانی؟ یعنی
ما باید متاسف هستم با کارهایشان که در این دو سال واقعا با شعار نمیشه که برای مردم افغانستان و شعار بودن که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و از آموزششان خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها حمایت میکنن، دفاع میکنن. این با بشار همیشه که واقعا و ادعا در یک کومنت و یک پوستی که میکنن و و باید در یک تریونی در بیان میکنن که ما از مردم افغانستان خصوصا در قسمت آموزش جوانان حمایت میکنن، متاسفانه قابل قبول برای هیچ کس نبوده چون هیچ گامی در این قسمت بر نداشتن، هیچ اقدامی نکردن در قسمت آموزش دختر خانم ها. و ما قطعا متاسف هستیم که با سازمان ملل که دیگه قرن 21 و ادعای از حمایت از حقوق بشری میکنن کورکورانه و از تمام این همه جنایت میگذرن و میبینن ولی خاموش هستن، سکوت هستن، تمام کارکردهای خود را با یک اعلامیه مختصی و خلاصه میکنن. این حمایت نیست از خصوصا از زنان افغانستان، خصوصا از دانش آموزان محصلین که واب با یک شعار با یک پوستی در کومنگ بیانه از مردم افغانستان دفاع بکنن، از حقوق بشری دفاع بکنن. برعکس جایش هم شد برایشان باشه در قسمت ازی که در قرن 21 دار از حمایت حقوق بشری میزنن ولی با تمام معنی از نقص حقوق بشری خودم در افغانستان آگاه هستن ولی هیچ کار نمی کنن.
ای از افغان هایی که در خارج کشور است گفته میشه که تقریبا شاید بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور به شمول ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی اوجه زندگی کنن، توقع شما از اونا چی است؟ اونا چی باید کنن؟ اونا چی میتونن بکنن به طور مثال؟
ما از مردم خود خودتان کسایی که بیرون از افغانستان هستن توقع دارن چون این زمینه برشان مسائل است و خودشان از درس و تعلیم مسائل هستن و وابلنسهشان ادامه میتن برای خودشان وکیده درک بکنن که هموطنانشان که در افغانستان هستن همه چیز دروشان بند است، محروم استن و زمینه ایراشان مقاید نیست، حداقل از راه هایی که امکان پذیر است بکنن این امکانی را داشته باشن که با زمینه مقاید چرا که با سرخانه ما به دستشان ادامه بودن. ولی ما امیدواری از دارم که هموطنان ما در یک قسمت توجه داشته باشن، توجه بکنن تو بی شرایطی است که افغانستان یک کشور یک بارها تحولات آمده، بارها تغییر سایگ تغییر نظام ها بودیم. فیلان هموطنان ما خوب کنید کسایی که از افغانستان بیرون استن و ای که زمانی که از افغانستان بیرون میشن بینی فراموش میکنن اما اصلیت و خلاب افغانیت خود را ولی خود را تعلق با مردم افغانستان نمیدانن. اما امیدوار استن که دست بکنن بفهمن بدانن که شرایط فعلی اجاب میکنه که هر هموطن ما قبول مردم مشان احساس مسئولیت بکنن و بتانن این کار کوچکی را که از توانشان برمی آید انجام بتن تا بتانن بسیگم هم وطنشان را بگیرن و یک مشکل کوچک از جامعه را بتانن حل بسازن. امیدواری مورد قسمت همی است که بتانن کسایی که بیرون از افغانستان هستن توجه بکنن و خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها که دیدن تعداد زیادی از دختر خانم ها از آموزش محروم هستن و زمینی برشان را میکنن یک کورسی را بسازن، یک مشتبی را بسازن، یک دیگر بکن بطانن به طرفشان ادامه بسن. این مطمئن استیم که در حد توانی هر یک شان است ولی متاسفانه تا حالا کدام اقدامی نکردن، تا حالا کدام کاری نکردن در قسمت مردم بشان خود سپان زنانه که دختر خانم هایی که از درس تعلیم شان محروم استن. ولی ما بیداری زیرا داریم و خواهش زیرا داریم که حداقل در شرایط فعلی هیچ کاری نمی کنیم، یک زمینی کوچک آموزشی را مساعد بکنیم که تا یا به دختر خانم هایی که از درس و تعلیم باز ماندن و از دستشان یا ادامه بتن و یک امیدواری برای دختر خانم ها باشه تا ای که در خانه ها میشینن و امراض و گناهگین مبتلا میشن تا حد اقل یک زمینی برایشان مساعد شده که بتانن یک در یک امیدی برایشان باشه درس
تعلیمشون ایدم و بسند. خانم پریسا مبارز مسئول مکتب خانگی و هوشمند، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خبرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړې ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3,000,000 او شاوخوا 100,000 اټکل کیږي له پاکستانه وباسي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډېر دروند شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړي، او که مو خبرونه خوښ شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولای شئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خونه سلاکار او دلته په استودیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار را سره دی د دواړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس تل به له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي څه اټکل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابر کړي. مخکې له دې چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزي او کوم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشر لومړی وزیر او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم امادګی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخې په امتداد باندې مونږه کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخې دواړو خواو ته خلک چې د غلری او اړیکې لري، او دا ژورې اړیکې زموږ په اقتصاد باندې د دوړو برخې غسیمه چې د پغې اقتصاد باندې ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلام باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناسته هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته د هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون لشک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه مفتي صاحب د پاکستان مننه د پاکستان اړختبله مومن صاحب نه پښتنه کوم. مومن صاحب، تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیات تل کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې که افغانان پاکستان ته راغلي، افغان کډوال نه لده کېږي، دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي. که فرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو، دوی په 5000 کې دا خبره بکې دي. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لو وستل پهل شوې دي د پاکستان نه، دلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي، دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. هغه و چې اوس هغه کسان، هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کوو، هغه لاړل. نو دا غوی زیل اوسه پوری چانه دی نیولې زمنګ کاروبار د هوټلینګ چکم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی دوی دا خبره کې ځکه چې غوی خپل گاوکونه لرل دغه چې غوی خپل هوټل لرل لته کی دا غوی سر ډیر خلکو روزګار تړل شو
په شی محمد صاحب پنجاب کې ځینی سیاسي کتون کې چې ما ورېدلې غوی بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډیره لوړه ده نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خو تاسو څنګه
پنجاب خو ته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې الته کې دا یو تاثیر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان الته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د غیر سړی خلکو روزګار ترل شوی دی چې هغه لاړ شي نو خامخا د روزګارونه بخرابيږي به د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو ته خیبر پښتونخوا خبره وکم نو الته کې شوخه پنځل زرو نواله تر د شل زرو پوری د شاتو مچو پرمونه دي باغې کې نیمایي چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دغه سره کاروبار دومر خراب شوی دی چې د خبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو دا غوښه زما خبرې شوی وینو هغه ویل چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا پیسه ده خراب شوی دی اتیا پیسه ده او دوی دا خبره هم کوله چې کمو د بیری د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وس 50000 تر رقم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو څخه خبرو کړ په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پیټه مانیزم خرچه راځي 6000 روپۍ نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویل چې زی تاسو له په 2000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6000 خرچه راغلم خو په تاسو په 2000 خرصوم و غوړه ته و چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې نه په پیسو واخلو هلته کې دا سه حالت جوړ دغه سی به دوی دا خبره هم کوله ک پرس کا موږ د چا پټی ته د شاتو مچه وړو نو غو و چې حکومت به موږ تنګ یو تاسو شاتو مچه دلته مروړي نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم ترل شوی دی
مننه مومند صاحب د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان تر راستنې شوې دي د دوی سرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډیر پاتس ول صرف ما چې د 15 جې ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ در ټول کې انور مې ګرځ کپنکا او کپرې جوړای شان و ما په زینه د لودای چې مارا وړي وای په ګاډی کې دغه یو څو غټي میراوړل یغم د دې د برکت سره کور ودان د به مشکور ودانې ودان پر سر 15000 واخستل او د غټي پر سر ټوټل 6000 لزر واخستل
دوی ورځې دوی ورځې باندې وبیا چې کس براله بل به میا سل 20000 راک یا 15000 راک بل به پرچره باندې کارت مشر پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچره باندې کارت ورو بیا بلته باندې 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 ورو بیا به شلو زیه 15000 واخ راکې بیا چې به رایلک ورو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبب ولات بیا به ونیو بیا په پیسې سره واخسته دغه ځګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غځګو د دل ترالو اسلام اباد کوم دغه حال دی پنجاب کوم دغه حال دی لاهور تر خلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کا کډم باید برابري کی کور نست زمي د خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمي د خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کډي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته و کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو
په کورو باندې چا پیره واله یا موږ په خپل کوسیته براو تو کور به پاتو بو به تل بیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساکسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان موږ دغه پاتو
متفیس افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغه د شکایت لري چې او دا ویر ور سره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزن دو درې کوټې درلودلې اوسم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بيخي کور نه لري ځینې داس کسان هم شته چې بيخي هلته په پاکستان کې زیشې دلی دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلاونه فرزن یو کلی ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلی ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد په څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم د کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سر کوکیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د بحران سره مخ دی دا په وګد مهاله کې ډیر زیات ستونزې را پیدا کی خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیات دي د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي په افغانستان کې کچېره تاسو ووینئ د سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي په شل کال کې هم موږ هغه داخلي بيځای شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزې شوې چې دی او وي بیرته ستانه شوې چون هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د دې چاغوي کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرځې شي بل مهم مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر ځای کېدو یو برنامه نشتم په اساس مانی دا پلن محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي یو په لغت ستونزې د لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یاد د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې د په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندی او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي د په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دغه په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچېره افغان کډوال وستل کېدل که څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود 3 میلیارډ ډالر پورې سرمایه چي ده هلته د افغانانو قید ده همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغه هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولې او د لپاره برنامه نشته ده که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اثرو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوال ولته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کوم سرمایه چې هلته وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسد په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساسي زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلاً او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکي یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د 10 یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل تیرو څلويخت کولونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کول نو بدون شک چې پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خداسې ده چې تاسې د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسې به انډستری لري، تاسې به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسې به صادرات او واردات لري، تاسې به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټول نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې ده مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت تراغل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غ پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، د حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیاده بلدینه چې ده محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتی صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسی
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نشي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوشړل او لکه څنګه چې مفتی صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراض شول. نو دا اړیک نور هم خرابې شي، له منځنۍ اسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلک څه وایي.
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه د غوسه من خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې، نو دا غوښ سره چې زما خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو نو مونږ په دې کې پاکستانیو چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سبب د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي. نغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو دغه رویه روانه وا او تاسو دا کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي، شوخوا دریزره کنټینر دي کدا نه خلاصوي او دغه سي تاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درستوي کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو د سره باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهر ته ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو. او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کده هرڅ کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا، نو د دې سره هغه تړونه هم اغیزمنې دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي، ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده. نو که پرسکا دغه هرڅه کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو سره افغانستان چارواکو سره د کینیا او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي او بل خو استاب یې دغه رویه ده. نو دې سره زمونږ تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابېږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دا دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لاره خپله کړي.
مخکې تر دې چې مطفي صاحب ته ورشم، د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار څرګندونې لرو چې دا له ازادي راډیو سره شکېدلې ده او وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي، دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالی دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغې چې د خلک دی وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
مطفي صاحب، بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې باعث کې شنه سي هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټول سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده، دا تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزی آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي هم پالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري، دا تړلې دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغه کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغه کې چې دی ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه معنی عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډیر نږدې لارې لري، چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوه دی، هلته هغه کې کار شوه دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دی هغه پروشوي دی.
او په روسیه کې ایران بیا هم تیاری شو دل د سه چابهار په د افغانستان په واکه ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا ده، مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم د غشان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانونونه میشتي د دوی اړیکې ډیر زیاتې ژورې دي، او دا ډیورن په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. محمد صاحب تاسو هم مننه کوم او ریزونکو هم منندویم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید. خدای مو مننه.